د وخت کې رهنارو د زریافه د کوایټنونس ناروغي له امله څخه عمر شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس مره ستاسو د نن ورځې لوست. هیله من یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې پیرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درې سوالونه مې تاسو ټول ته چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځوانانو سره نوشته کوي او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوه، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک، کومې طریقې څخه چې دوی استفاده کړې ده، هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلام او نیکه هیله مومنې درنو ست کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست شراغ لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خره نشي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو ست کوونکو، نن مو موضوع د ناهیلي یا د ناامیدۍ د احساس په حق لده. دا چې دا احساس ولې راوینځته کیږي، څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند، زموږ په احساسات او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو. او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست سره خلنه شي بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوست واج ونیسي او ورڅخه ګټه واخلي. ناهیلي هغه ناهیلي یا ناامیدي یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو، د خپلو موخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دوی په دې باندې باور لري. کم کسان چې د ناهیلي یا ناامیدي احساس لري، په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دي. او ناهیلي احساس چې دی، هغه یو عادي، یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی که چیرې په لنډمهاله توګه تجربه سي. خو که چیرې دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي، نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه که چیرې دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي، که چیرې څوک تجربه کړي، دا بې له شکه خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو. خو که چیرې په لنډمهاله توګه وي، د لنډې مدې لپاره وي، دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو که چیرې دا احساس دوامدار سي، نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. د ناهیلي احساس یا د ناامیدۍ احساس په بېلابېلو شکلونو سره څرګندېږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري، دوی د خپل راتلونکي په حکله منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولی چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي کار بیا د دوی انرژي، د دوی توان، د خپل اهدافو لپاره، د خپل ژوند د مختبیولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبیولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي، او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتره اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا جوړ خفګان لري یا هم ژاړي به ارزښت ځان احساسوي په هر څه کې دوی به علاقه وي یعنی د خوړو سره د بیلابیل خوړو سره د ځایتاک سره د طبیعت سره د مختلفو شانو سره دوی خپل علاقه د لاس ورکوي یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري ځکه دوی ته ژوند به معنا ښکاري دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري هر څه بېله معنا او بې مفهوم ښکاري نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هتا مخکې زیات علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاس ورکوي او په هر څه کې دوی بې علاقه وي خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتونه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي راکښته کیږي د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لري ساتي او دوی د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه هغه کوم موخې او کوم هڅې چې دوی درلوده هغه هم پرېږدي نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغه حالات لري مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري د هغه د لپاره هڅه نه کوي خپل اړیکې را کموي خپل اړیکې را کمزوره کوي او په هر څه کې به علاقه وي به ارزښت ځان احساسوي ځان به وسه او کمزوري ګڼي نو دوی د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس لري خو کچیر دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه کچیر دا احساس لنډمهاله وي د لنډې مودې لپاره وي نو کوم خاصه زیان رسوي موږ ته کوم خاص غیز زموش پر رواني حالت باندې نه لري خو کچیر دغه حالات حتی تر یوې هفته هم زیات سو یعنی دوامدار سو ډیر جدي سو نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي د نهیلي اسباب تر ځو نهیلي کېدای شي چې مختلف اسباب ولري بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري مثلا ذهني فشار کېدای شي یو د نهیلي یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل شي مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامۍ سره مخ کېږي نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د نهیلی یا د ناامیدی یو سبب ګڼل کیږي چې دوی د دغه ستونزو څخه دغه ناکامۍ له امله دوی د نهیلی احساس کوي ناامیده سي او دوی ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکاره کیږي ورپسې دوهم دلیل کېدای شي د ژوند ناخوالي اوسي مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای شي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي د دې تر څنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپل مهارتونو باندې پر خپل وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري نو په دې ځکه هم دوی د ناامیدی یا نهیلی احساس سره مخ کیږي ځکه دوی خپل په وړتیا خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزوري دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا دوی نه لري نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د ترامنځ کیږي ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دي کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیزې رسنۍ وینو پر فیسبوک پر انستاګرام پر ټیک ټاک داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې ویني هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري په دې وخت کې پنځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاو یا د هغه د ښکلي ژوند پرله پسې د لیدلو لپاره موږ خپل ځان ډیر بې ارزښت ښکاره کیږي ډیر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو نو دلته بیا هم د نهیلی یا د ناامیدۍ احساس انسان ترمنځ کیږي ورپسې دلیل کېدای شي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن. دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای شي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو، یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دې ته چې د دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي، په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو. د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، پر خپل اهدافو پر خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، که چیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي، یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي، خپلې ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچنیو هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچني څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار د خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومې لارې چې ځو باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نورو څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوال، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخ ته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دي کړی، هغه یو څه تجربه کړئ. مثلا کولای شئ منظم ډول سره ورزش وکړئ، خپل ځان لپاره وخت وټاکئ، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړئ، کوشش وکړئ چې صحتمند خواړه وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ او خپل خوب منظم کړئ. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکئ، خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی، خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکئ او هڅه وکړئ هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسو خپل خوب پوره کړئ. او هیڅکله دا کوشش مه کوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بې نظمۍ لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته ارامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونو باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په هکله ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لرئ هغه تاسو بې ارزښته مه ګڼئ. هغه کچیرې خفګان اوسي، کچیرې زتنګون اوسي، کچیرې نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. تر څنګ یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ. که چیرې ذهني فشار مو ډیر زیات اوسي، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي. او کولای شئ چې د مراقبه یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوي. او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوي. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ. هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله، د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم شي کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو ولاړ سئ او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلي یا ناامیدي احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ او اجازه ورنه کړئ چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دغه احساس مخنیوی وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ. د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیله لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنۍ خوشحالۍ ته تاسو ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان ځان وساتي او د خپل تیر بریا په حق له فکر وکي، د هغه څخه تاسو الهام واخی، هڅه وکي چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړئ د هغه ته زیات ارزښت ورکړي، پر خپل ځانګړنو پر خپل وړتیاو باندې تاسو باور وکي او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکي. درنه سکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په هکله وویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نوسته کون کو هیله د چروغ او جوړ بیاسته وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته شرح لاستایم د نن ورځې لوسته هیله د چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي بار سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. در نوسته کون کو د نن ورځې موضوع مو د سرګردانی د احساس په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې په هیجو چی سرګردانی څه ډول احساس دی او څنګه کولای سو دغه احساس څخه خلاصون پیدا کو، څه ډول کولای سو هغه مدیریت کو او دغه ستونزې څخه لری سو او کولای سو خپل ذهني روغتیا شکو. نو تاسو هم د لوستو خلنی شي بر سره ملتیا وکي. ټول هغه لښونې هغه لارې چارې چې دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هڅه وکي چې عملی کړئ. کله چې دغه رقم یو احساس سره تاسو مخامخ کیږئ، نو تاسو به وکولای سئ د خپل ذهني روغتیا یا د ذهني ارامتیا د رسیدو لپاره یو ګام پورته کړئ. خپل د سرګردانی احساس چې دی، هغه کله چې موږ په خپل ژوند کې په مختلفو کارونو باندې په مختلفو چارو باندې اخته اوسو او په دغه مختلفو چارو کې پر موږ باندې زیات فشار او زیات بوج وي، دلته موږ او تاسو د زیات فشار یا هم د بوج احساس کوو. یا کله چې موږ د توان څخه موږ د ورتیا څخه زیات توقعات او یا هم زیات مسؤلیتونه پر موږ باندې پراته اوسي یا پر موږ باندې اوسي، نو دلته د سرګردانی احساس پیدا کیږي. مثلا د ژوند په ژوند کې موږ مختلفې چارې سرته رسوو، په هر برخه کې پر موږ باندې فشار زیات وي، یو کار نه بلکې څو کارونه مو د څو کارونو مسولیت مو په خپل ځان باندې اخیستې وي. خلک زموږ څخه توقع ډېر لري او د همدغه کوشش کوو چې د همدغه کسانو توقعات موږ ور پوره کړو، چې نه د توقعات خلاصې ده لري او نه هم موږ کولای سو دغه مسولیتونه په شډول سره مخته یوسو. او دغه زیات مسولیتونه له امله موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کم کار څه ډول سره وکړو او څه ډول سره مخته یوسو یا د کم ځای شروع وکړو. چې همدغه احساس د سرګردانی احساس دی او دغه د سرګردانی احساس معمولا هغه محل رامنځته کیږي چې کله موږ خپل دغه انرژي د څو کارونو ترمنځ یا د مختلفو کارونو ترمنځ تقسیم کړی وي. په دې معنا چې څو کارونه همزمان ډول سره پر یو وخت سرته رسوو او په دې باندې هم نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو، څه ډول سره مخته یوسو یا څه ډول سره هغه سرته ورسوو. دا هغه ځینې ستونزې دي چې موږ په ژوند کې حتما ورسره مخامخ کیږو. په دې وخت کې کم احساس چې موږ لرو، مثلا چې زیات فشار را باندې پروت وي، انرژي مو کم وي، د مختلفو کارونو ترمنځ مو انرژي تقسیم شوی وي، یعنی مختلف کارونه سرته رسو همزمانه او نه پوهیږو چې کم کار د کم ځای څخه پیل کو، څه ډول پیل کو، همدغه احساس ته د سرګردانی احساس ویل کیږي. یعنی په داسې وخت کې موږ تاسو د سرګردانی په احساس کې یا سرګردانی احساس لرو. د سرګردانی علایم ترازو دا چې د سرګردانی علایم څه دي، یا څه ډول موږ باید په دې باندې پوه سو چې سرګردانه یو، هغه علایم څه دي. اول، ذهني بې نظمي یو مهم علایم دی. کله چې ستاسو ذهن د مختلفو فکرونو څخه ډاکي، ستاسو په ذهن کې ډیر افکار وي، فکرونه مو ډیر زیات وي او تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د کوم ځای څخه شروع وکړئ، دا ذهني بې نظمي ده. چې کله دا ذهني بې نظمي تاسو ولري، په دې معنی چې تاسو سرګردانه یاست. تر څنګه فزیکی او عاطفي ستړیا، د اوږده وخت لپاره کار کول، د اوږدې مودې لپاره کار کول یا هم د وستونز سره مخامخ کېدل، دا هم کېدای شي چې ستاسو فزیکی او عاطفي انرژي راکشته کی، یا انرژي په تاسو کې راکمه کی. تاسو دغه مهال ممکن د ستړیا، د سردردي یا هم د انرژي د کموالي احساس وکړي. نو کله چې تاسو د اوږده وخت لپاره کار کوئ، په دغه اوږده وخت کې تاسو به انرژي سي، انرژي مو کمه سي، د ستړیا احساس لري، سردرد یا هم انرژي د کموالي احساس کوي، دا هغه فزیکی او عاطفي ستړیا ده او تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې تاسو سرګردانه یاست.
ورپسې هم د فشار زیاتوالی رواني توګه د ډېر زیات فشار احساسول چې دا بیا تاسو ته د دې توان نه درکوي چې تاسې په خپل ورځني چارې یا د ژوند په ستونزو یا هم کارونو کې توازن پیدا کړي. مثلا پر تاسو باندې تر دې حده فشار ډېر دی چې تاسې نسي کولی چې یو کار مخته یوسئ یا یو حل لاره یوې ستونزې ته پیدا کړي. پر تاسو باندې فشار ډېر زیات اوسي چې دغه فشار بیا ستاسې په رواني حالت باندې هم اغېزه کوي. کله چې ستاسې په رواني توګه تاسې د زیات فشار لاندې اوسئ په دغه وخت کې تاسې نسئ کولی چې خپل ستونزې حل کړئ یا هم خپل کارونه په سم ډول سره سرته ورسوئ. که ناراحتي او د اندېښنې زیاتوالی په خپل وجود کې ویني تاسې باید په دې باندې پوه سئ چې تاسې سرګردانه یاست. دا هم د سرګردانۍ یو بل عامل دی. د خپلو کړنو یا هم د مسؤلیتونو په هکله تاسې شک لري یا هم تاسې د خپلو کړنو یا د خپلو مسؤلیتونو په هکله بیره او اندېښنه لري چې ستاسې دغه آرامه ذهنیت ته زیان رسوي. تاسې ذهنن آرامه نه یاست، ذهن مو تمرکز نسي کولای او ذهن مو د مختلفو فکرونو څخه ډک وي. دغه د ناراحتي او اندېښنې زیاتوالی هم یو بل علائم کېدای سي. د تمرکز د لاسه ورکول، کله چې ستاسې ذهن ډېر ګډوډ وي، ستاسې د کوم کار په هکله تمرکز نسي کولای، دا هم د تمرکز د لاسه ورکول دي چې ذهن کې مو زیات افکار موجود دي، فکر نسي کولای، سم ډول سره تصمیم نسي نیولای، تمرکز نسي کولای. دا هم د سرګردانۍ ځینې علائم. کچیرې دغه علائم تاسې په خپل ځان کې ووینئ، تاسې باید په دې باندې پوه سئ چې تاسې د سرګردانۍ احساس لري، سرګردانه یاست، او د دغه حل لپاره تاسې باید لس پکار سي او وکولای سي خپل سرګردانۍ احساس را کم کړئ او کنټرول کړئ. راځو د سرګردانۍ اسباب ته. چې د سرګردانۍ اسباب څه دي یا کوم څیزونه د دې سبب کیږي چې د سرګردانۍ احساس په مشکل را پیدا سي؟ اول، زیات کار کول یا مسؤلیتونه. زیات کار یا مسؤلیتونه، کله چې تاسې ډیر کارونه کوئ یا ډیر کارونه تاسې په غاړه لري یا زیات مسؤلیتونه لري، دا ټول پر تاسو باندې یو ډول فشار پروت دی او تاسو ته فشار درکوي. یعنی ذهنن ستاسو پر ذهن باندې ډیر زیات فشار راځي. نو کله چې تاسې زیات کارونه سرته رسوئ یا هم زیات مسؤلیتونه لري او د فشار احساس لري، دا په دې معنی چې تاسې سرګردانه یاست. د ژوند سختي پیشي، کله کله د ژوند سختي پیشي یا د ژوند ځینې ستونزې، مثلا د وظیفې د لاسه ورکول، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول یا هم د ملګري د لاسه ورکول یا هم په شخصي اړیکو کې خرابوالی یا ځینې نورې ستونزې، دا هم د دې سبب کیږي چې تاسې د سرګردانۍ احساس وکړئ. ځکه تاسې په یو داسې یو حالت کې نه یاست چې وکولای سي پر یو څه تمرکز وکړئ او تاسې وکولای سي چې په ښه ډول سره خپل کارونه سرته یوسئ. دغه ستونزې سره چې کله انسان مخ کیږي یا دغه د ژوند سختي پیښي چې کله پر انسان باندې راځي، په دې وخت کې هم دا د سبب کیږي چې تاسو ته د سرګردانۍ احساس را پیدا سي او پر تاسو باندې فشار زیات اوسي. تر څنګه د وخت نشټوالی، دا هم یو بل عامل دی. کله چې تاسو کافي وخت نه لري چې خپل ټول کارونه په مکمل ډول سره سرته ورسوي، نو دلته ستاسو په وجود کې د ډیر فشار یا هم د ډیر زوریدلو احساس پیدا کیږي. ځکه تاسو د خپل کارونو د پوره کولو لپاره، د خپل کارونو د مخته وړلو لپاره تاسو وخت نه لري. ځکه تاسو کارونه ډیر دي، خپل مسؤلیتونه مو ډیر دي، پر تاسو باندې په دې وخت کې فشار زیات دی. نو دلته د فشار یا هم د زوریدو احساس پیدا کیږي چې تاسو نه پوهیږئ څه ډول د خپل کارونه مخته یوسي او څه ډول خپل وخت تنظیم کړئ. بل عامل یې هم کېدای سي ذهني یا فزیکي ناروغي اوسي. مثلا ځینې وختونه ځینې رواني یا هم ځینې فزیکي ناروغي د دې سبب کیږي چې تاسو د سرګردانۍ احساس وکړئ او ستاسو په وجود کې دغه د سرګردانۍ احساس را پیدا کوي. کله چې تاسو د دغه ډول احساس سره مخامخ سئ، د مدیریت لارې چارې څه دي؟ څنګه کولای سئ چې د زیات فشار احساس یا کله چې پر تاسو باندې فشار زیات وي، څه ډول کولای سئ دا مدیریت کړئ، کنټرول کړئ، تر څو د سرګردانۍ هم د زیات فشار د احساس سره تاسو مخامخ نه سئ؟ په لومړی قدم کې تاسو کوشش وکړئ چې خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ. تاسو د خپل کارونو لپاره یو لیست جوړ کړئ. په دغه لیست کې ټول هغه مهم کارونه چې تاسو باید اول سرته ورسوي هغه ولیکئ. هغه مهم کارونه تاسو لومړی تر سره کی چې هغه مهم دي تر هر څه مخکې تاسو هغه په لیست کې اول ولې کې کوشش وکړي چې هغه کارونه اول سرته ورسوي. هغه کم کارونه چې هغه دغه اهمیت کم دي یا مثلا مهم کارونه ونوسي هغه وزن دوی هم تاسو کولای شئ چې هغه کارونه یو بل وخت پرېږدي یا بل ورسته پرېږدي. تاسو په دغه لیست کې هر هغه کار چې مهم دي تر ټولو مخکې باید سرته ورسول سي. تاسو هغه د لیست په سر کې ولیکئ او هغه کار لومړی سرته ورسوي. نو په دې ډول سره خپل کارونه ته لومړیتوب ورکړئ چې دا وستا سره مرسته وکړي چې تاسو د هر کار د اجرا کولو لپاره د هر کار د سرته رسولو لپاره تاسو وخت ولري. او ورپسې هم د کارونو ویش دي. د خپل مسؤلیتونه یو برخه تاسو کولای شئ چې د نور سره شریک کړئ، یا کولای شئ چې د خپل ملګرو څخه، د خپل دوستانو څخه، یا هم د کورنۍ د غړو څخه تاسو مرسته وغواړئ ترڅو د خپل مسؤلیتونه یا د خپل کارونه د هغو سره وویشئ. داسې چې فقط یو برخه هغوی ته ورکړي چې هغوی ستاسو سره مرسته وکړي. په دې ډول سره ستاسو هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه ښه مخته ځي او پر تاسو باندې زیات فشار یا زیات بوج هم نه راځي. او تر څنګ یې کوشش وکړي چې وقفې واخلي د ورځني ژوند د مصرفیتونو څخه، د لنډ وخت لپاره تاسو استراحت وکړي، د خپل ورځني چارې د تنظیم کړي چې تاسو خپل ځان لپاره د وقفې د اخیستلو لپاره، د استراحت لپاره تاسو خپل ځان ته هم وخت ورکړي. په پرله پسې توګه که چیرې تاسو کار وکړئ نو دلته زیات فشار پر تاسو باندې راځي او تاسو د سرګردانۍ احساس کوي، نو نسي کولی چې خپل هغه کارونه په ښه ډول سره مخته یوسي. نو د ځان لپاره تاسو آرام شېبې جوړې کړئ، د ځان لپاره وخت ورکړئ ترڅو په هغه وخت کې تاسو آرام وکړئ او استراحت وکړئ. تر څنګ ځینې تمرینات ترسره کړئ، مثلا ذهني تمرینات، مراقبه، ژوره ساه اخیستل، یا دعا کول. د ذهن ارامتیا هم د ذهن په ارامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. چې کله دغه ژوره ساه اخلي یا دعا کوي یا د مراقبې تمرینونه تاسو سرته رسوي، دغه فعالیتونه که چیرې تاسو سرته ورسوي نو په ذهن کې مو ذهن مو ارامتیا ترلاسه کوي او هغه د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس ستاسو په وجود کې راکمیږي. تر څنګ منظم ژوند خپل کړئ. تاسو کوشش وکړئ چې د خوب، د خوراک، د تمرین لپاره منظم مهال ویش جوړ کړئ. د خوب لپاره خپل ټاکلی وخت یا منظم وخت وټاکئ، د خوراک لپاره، د تمرین کولو لپاره، او هڅه وکړئ چې خپل د خوب، خپل د خوراک او خپل د تمرین لپاره تاسو نور کارونو ته اجازه ورنکړئ چې دغه خوب، خوراک او تمرینونه ستاسو در بی نظم کړي. او کوشش وکړئ چې د نورو سره خبرې وکړئ، د خپل ملګرو سره، د خپل دوستانو سره، دغه خپل د هغه سره شریک کړي. او کله کله یوازې خبرې کول د هم د ذهن د ارامتیا لپاره ډېر ګټور دي. ستاسو سره مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږي او ستاسو سره دا مرسته کوي چې د زیات فشار یا د سرګردانۍ احساس تاسو څخه ورک شي. تر هر څه مهم ده چې تاسو د نوې لو مهارت زده کړئ. که چیرې تاسو په نورو کارونو باندې اخته یاست، که چیرې تاسو ډیر مسؤلیتونه لرئ، نو کوشش وکړئ چې اضافي مسؤلیتونه تاسو په خپل ځان باندې وانخلي. دغه د نوې زده کړئ. کله چې مثلا تاسو ډیر کارونه لرئ، ډیر مصروف یاست، د یو چا د خوشاله کولو لپاره که چیرې یو څوک تاسو ته یو کار وایي، د هغه د خوشاله کولو لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د زیات فشار په خپل ځان باندې ومنئ او هغه کس ته وایاست چې زه مدا کار کوم. که چیرې په حقیقت سره تاسو ډیر مصروفیت لرئ، که چیرې تاسو زیات مسؤلیت لرئ، نو دغه ځینې اضافي مسؤلیتونه تاسو مه اخلي، ځکه دلته بیا هم پر تاسو باندې فشار زیاتیږي او تاسو نسئ کولای چې حتی د هماغه کس کار هم په ښه ډول سره سرته ورسوي. تر څنګ مثبت فکر کول د خپل ذهن ته دغه یادونه وکړي چې ستونزې لنډمهاله دي، د حل دپاره لارې شته، تاسو کولای شئ چې هغه حل کړئ. په همدغه مثبت افکارو سره، په دغه لارې چارو سره به تاسو وکولای شئ چې د زیات فشار مخنیوی وکړئ او هغه مدیریت کی. د فشار د مخنیوي لپاره تاسو کولای شئ چې خپل اهداف هغه واضح او واقع بینانه اهداف وټاکئ. په دې ډول سره به ستاسو انرژي یا ستاسو وخت په نورو کارونو باندې مصروف نه سي. په منظم ډول سره ورزش وکئ او کوشش وکئ چې خپل ځان ته وخت ورکئ، خپل اړتیاو ته. ځینې آرام کوونکي فعالیتونه چې تاسو آرامي درکئ هغه سرته ورسوئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت په لری شي چری.
دخمارو خمارو د سترګو زده. Don't know.